یو ساعت خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. د امریکا د سمندري ځواک یا مرینز ځواکونو مشر وایي تر څو چې روسي ډلې په افغانستان کې ختمې شوي نه وي، امریکایي عسکر به په افغانستان کې پاتې وي. د بهرنیو چارو وزارت دوی د افغان سوداګرو پر وړاندې د تاجکستان له لورې له څو ورځو راپدې خوا د سرحد د تړل کېدو په اړه د هیواد له مقاماتو سره خبرې کوي. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1206 نوي په ټول افغانستان او ټول سیمه کې واوري. تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته. اجرایه ریاست وایي ټاکل شوی ده چې عبدالله عبدالله بنن پر وروستیو تحولاتو وینا وکړي. د ولسی جرګې رئیس د پاکستان او ترکیې د پارلمانونو له مشرانو سره په درې اړخیز بین الپارلماني کانفرنس کې برخه اخلي. او د هند پوځ وایي پاکستانی ځواکونو په کشمیر کې په ډزو کې د دوی څلور عسکر وژلي دي. د خبرونو تفصیل. د اجرایه ریاست ویان وایي په پام کې ده چې اجرایه رئیس عبدالله عبدالله به پر وروستیو تحولاتو او د مسئلو د سپیناوي لپاره نن وینا وکړي. مجیب الرحمن رحیمی پرون ماښام په فیسبوک کې په دې اړه لیکلي، خو نور جزئیات یې نه دي ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی پر خپل فیسبوک لیکلي چې د دفاع له پخواني وزیر بسم الله محمدي او د جمعیت ګوند د رهبري هیئت له نورو غړو سره یو ځای د بلخ له والي عطا محمد نور سره چې حکومت وایي استعفا کړې ده د خبرو لپاره مزار شریف ته رسیدلی دي. تر دې مخکې د بلخ والي عطا محمد نور ویلي چې د خپل استعفا په اړه د جمهور ریاست پریکړه نه ده منلې. هغه پرون په خپله وینا کې اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د لستوڼي مار وباله. د افغانستان د ولسی جرګې رئیس د پاکستان او ترکیې د پارلمانونو له مشرانو سره په درې اړخیز بین الپارلماني کانفرنس کې برخه اخلي. د عبدالروف ابراهیمی په مشرۍ یو هیئت پرون شنبه پاکستان ته لاړ. د افغانستان د ولسی جرګې دوهم مرستیال محمد نذیر احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې په اسلام آباد کې به په دې کانفرنس کې پر ګڼو مسئلو خبرې وشي.
د ولسی جرګې رئیس سره له یو پلاوي چې د مختلفو کمیسیونونو مسؤلین پکې وو پاکستان ته د درې ورځین سفر په مخه اسلام آباد ته لاړل، او هلته به دوی تروریزم، صلح او د افغانستان او پاکستان ترمنځ روابطو په مورد باندې سه جانبه خبرې کوي.
او د ترکیې په هیئت کې بیا 10 کسان شامل دي چې مشري د ترکیې د ملي اسمبلۍ رئیس کوي. د پکتیکا ولایت په څو ولسوالیو کې هغه پوځي عملیات چې لس ورځې مخکې پیل شوي وو پرون پای ته ورسېدل. امنیتي چارواکي وایي دغه پوځي عملیات په ګومل، ارګون، منی او ګیانې ولسوالۍ کې شوي دي. د پکتیکا د امنیت قوماندانې وایي شاه محمد آرین پرون ناوخته په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په دا تیرو لس ورځو کې په پکتیکا کې څلوېښت وسلوال طالبان وژل شوي دي او اته تنه زخمیان دي.
د امنیت قوماندانې وایان وایي په ګیانې ولسوالۍ کې یو پاکستاني پوځي ډاکټر هم نیول شوی چې د وسلوالو طالبانو درملنه یې کوله. که څه هم د ګیانې ولسوالۍ ځینې اوسیدونکو په دې عملیاتو کې د ملکیانو د مرګ ژوبله ادعا کړې ده، خو د پکتیکا چارواکي دا مسئله نه تاییدوي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د هند پوځ وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ لانجمنه سیمه کشمیر کې د پاکستانی ځواکونو په ډزو کې د دوی څلور عسکر وژل شوي دي. د هند پوځ پرون په یوې اعلامیه کې ویل پاکستانی ځواکونو په راجوري سیمه کې د دوی د سرتیرو پر پوستو ډزې وکړې. په اعلامیه کې ویل شوي دي چې په وژل شوو کې یو افسر هم شامل دی. د دې پیښې په اړه تر اوسه پاکستاني لوري څه نه دي ویلي. راپورونه وایي چې د دواړو خواوو ځواکونو تر دې پیښې وروسته د کشمیر په لاین آف کنټرول یا سرحدي کرښې په مختلفو برخو کې پر یو بل د درنو او سپکو وسلو ډزې وکړې. زرګونو اسرائیلیانو پرون په مرکز تل ابیب کې په لاریون کې د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د استعفا غوښتنه وکړه. مصدرچانو پر نتنیاهو تور پورې کړ چې په مالی فساد کې ښکیل دی. اعتراض کوونکو له ځانه سره لیکل شوي شعارونه لیږدول چې پرې لیکل شوي وو صدر اعظم نتنیاهو مجرم او د هغه د حکومت چارواکي فاسد دي. په بیت المقدس کې هم سلګونو کسانو په حکومت کې د فساد او اختلاس پر ضد مظاهره وکړه. د اسرائیل صدر اعظم بیا پر ځان د فساد تورونه ردوي، خو نوموړی پولیس تورنوي چې د تحقیقاتو د پروسې په پلمه له واک څخه د ده د لرې کولو هڅه کوي. د اسرائیل صدر اعظم تر اوسه پورې اووه ځله د بډې اخیستلو، فریب او اعتماد د ماتولو په دوسیو کې پوښتل شوی دی. په فلیپین کې یو استوایی طوفان او مځکه خویدنې په لسګونو کسان مړه کړي دي. رویټرز خبري آشانس ته پولیسو او د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې د ادارې د چارواکو په حواله وایي چې په پیښه کې تر سلو زیات کسان مړه او لسګونه نور لادرکه دي. دغه طوفان د فلیپین پر ځینو ټاپوګانو راغلی دی او شدید بادونه هم ورسره لګیږي چې په یو ساعت کې سرعت 90 کیلومترو ته رسیږي. د راپورونو له مخې هر کال په فلیپین کې شاوخوا 40 طوفانونه راځي چې ځینې ډېر ورانونکي او وژونکي دي. او د امریکا متحده ایالات ویلي چې اوکرین په اسري دفاعي ظرفیتونو سنبالوي څو د نورو ګواښونو په شنډولو کې مرسته وشي. دا اقدام په اوکرین کې د امریکا ښکېلتیا لا پراخوي چې پرون شنبه یې د کرملین له خوا ډک عکس العمل وپاراو. دا په داسې حال کې ده چې کیف د اوکرین په ختیځ کې له هغو بلتون غوښتونکو سره په جګړه بوخت دی چې روسیا یې ملاتړ کوي. روسیې پرون سمدلاسه دغه پرېکړه وغندله او د امریکا متحده ایالاتونو یې تورن کړل چې د منځګړي په توګه د رول لوبولو پر ځای د جګړې اور ته لمن وهي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د متحده ایالاتو د سمندري ځواک یا مارینز مشر قومندان پرون هلمند ته لاړ او دغلته افغان مقامات سره خبرې وکړې.
دوه هم در تخپل ژمنه افار کوي چې د افغانستان د خلکو سره به تر هغه وخت وي تر څو پورې ترستان او شکست یې خوړل.
د روزګان چارواکي وی مرکز ترین کوټ ته نږدې او شاوخوا سیمو کې لسګونه وسلوال په روسي عملیاتو کې وژلي دي.
16 کفترخانه او ازرګې په استقامت کې دوام لري او ډېر لسترونې لرو. مثلا د سلو نه زیات مخالفینو ته مرګ ژوبله اوښتی ده.
د نړۍ په مطبوعاتو خبرونه کې د افغانستان په اړه اورو او دا هم اورو چې د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغان سوداګرو پر وړاندې د تاجکستان له خوا له څو ورځو راپه دې خوا د سرحد تړل کېدو د موضوع په باب له دوشنبه سره خبرې روانې دي. په منځنی ختیځ کې د اسرائیلیانو او فلسطینیانو ترمنځ د تازه شخړو رپورټ هم په همدې خبرونه کې اورې. د خبرونې په دوهمه برخه کې تاندې څنګې او حقیقت څه دی دوه ونیس پروګرامونه خبرېږي. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماخام تر وو پورې په صفه ډول وورئ. په ټوله سیمه ټول افغانستان کې بیا په منځنۍ صفه 1200 نوي اوریدل شي. د هلمند والی وای د امریکا د سمندري ځواکونو مشر ور سره ژمنه کړې ده تر څو چې تروسی ډلې مات شوي نوي امریکا به په افغانستان کې پاتې وي. د امریکا متحده ایالاتو د سمندري قوو مشر او د سمندري ځواکونو د قلوردو قومندان پرون په هلمند کې له والی حیات الله حیات سره په کتنه کې د وسلوالو پر ضد د پوځي مبارزې پر دوام خبرې وکړې. د هلمند والی وای کچېرې د وسلوالو مخالفانو مالی سرچینه چې د نشي موادو د کارو بار له درکه تر لاسه کوي وچه شي د دوی تحرکات به هم ور سره ختم شي. صالح محمد صالح په دیړه رپورت برابر کړی دی.
د هلمند والی وای په پرونی کتنی کې په هلمند کې د پوځي عملیاتو پر دوام پر دواړخیزو همکاریو او نور موضوعاتو خبري وکړي. والی حیات الله حیات تیر شپه ازادي راډیو ته ویل د امریکا د بحری قواو مشر ریچارد سپنسر او د امریکا د سمندري ځواکونو د قلو اردو قمندان رابرت نیلر په دې کتنه کې د امریکا د ولسمشر د مرستیال مایک پینس وروستۍ ژمنه بیا تکرار کړه.
د امریکا د بحری قواو وزیر ریچارد سپنسر او همدارنګه د مارین قوتونو د قلو اردو قمندان نیلر راغری و په عمومي اوضاع د هلمند باندې خبرې وشوې او همدارنګه هغه عملیات چې موږ تر لاس لاندې نیولي هغه ارزونه وشوله او د راتلونکو عملیاتونو لپاره او همدارنګه د دوه اړخیز همکارۍ دپاره دلته خبرې وشوې. لکه څنګه چې د امریکا د متحده ایالاتو رئیس جمهور معاون کابل ته راغلی و خپلې ژمنې اظهار کړې په هماغه ډول دوه هم دلته خپلې ژمنې اظهار کړې چې د افغانستان د خلکو سره به تر هغه وخت وي تر څو پورې ترستان او شکست یې خوړل.
هلمند د افغانستان له هغو ولایتونو ګڼل کېږي چې کوکنار پکې زیات کرل کېږي. نیویورک ټایمز رسپانې درې میاشتې مخکې د افغان او غربي چارواکو په حواله راپور ورکړی و چې مخدره مواد د وسلولو طالبانو د عوایدو څه کم 60% برخه جوړوي. په دې وروستیو کې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن ویلي وه په افغانستان کې د مخدره موادو د تولید پر مرکزونو ځینې حملې سوي دي. د ویل چې په دغو حملو کې وسلولو طالبانو ته د 500 میلیونو ډالرو په ارزښت زیانونه اوښتي دي. د هلمند والي وایي په پرونۍ کتنې کې پر دې هم بحث وسو چې د وسلولو مخالفانو مالي سرچینې هم وچیسي. حیات الله حیات وایي د دولت وسلول مخالفان ډیر عواید د مخدره موادو د کاروبار له درکه ترلاسه کوي.
د هلمند یو د عمده نامنه دلایلو نه دلته د مواد مخدر کښت او کاروبار ده. د همدغې مواد مخدرو نه د مواد مخدر ملي او نړیوال مافیا په شمول د مخالفینو مصالحو پیسې لاسته راوړي او دلته د افغانستان د اسلامي جمهوریت د امنیتي او دفاعي ځواکونو په مقابل کې جنګېږي. نو هماغه ده چې په دې باندې ټینګار وشو چې دغه عملیات به په همدې ډول باندې ادامه پیدا کړي تر څو وکولی شو هغه منابع چې د مخالفینو لاسته د دې نه لاسته راځي او یا د ملي او نړیوالې مافیا لاسته هغه له منځه ویشي.
د هلمند والی وایي اوس هم په دغه ولایت کې د دولت د وسلوالو مخالفانو په وړاندې شدید عملیات سوي چې د هغوی ځینې کلیدي مشران پکې وژل سوي دي. ښاغلی حیات وویل چې په تیرو شپږ میاشتو کې د وسلوالو 15 مهم قمندانان او سرګروپان وژل سوي چې په هغوی کې د هلمند لپاره د وسلوالو تشپونو مرستیال والی او د سری قطعي قمندان هم شامل دی. د هلمند چارواکي تاییدوي چې لا هم 15 ولسوالۍ د وسلوالو په کنټرول کې دي چې په هغوی کې د مخدره موادو د تولید په سلګونو فابریکې فعال دي.
د سالی محمد سالی په راپور کې مو هلمند ولایت د امریکا د سمندري ځواکونو یا مارینز د عمومي قماندان د سفر د جزئیاتو په اړه واوریدل. ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د افغانستان په سویل کې د روزګان ولایت سیمیز چارواکي وایي په دغه ولایت کې له تیرو 4 ورځو راهیسې روانو عملیاتو ښه پایله ورکړې ده او ګڼې سیمې د وسلوالو له شتون پاکې شوي دي. د افغان پوس دغه هوایي او ځمکني عملیات د دې ولایت مرکز ترینکوټ ښار شمال ختیځ طرف ته په 2 کیلومترۍ کې دوام لري. د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت د جګړې لومړۍ کرښې ته تللی دی او په اړه یې دا رپورټ برابر کړی.
دا د افغان پوز غروال هم وی ټانګ دی چې څه په مرمۍ سوري سوري چې لما سره همکاري کوي څو ما د جګړې لومړی کرښته ورسوي ځکه په دغه سیمه کې د مرمۍ باران دی او هر ثانیه د مرګ ویروي. د افغان پوز دغه غروال ټانګ پر عمومي سړک نه دی روان بلکې د ملکی خلکو په هغه کورونه کې چې د شکیل خو له خوا پر روانه جګړه کې لوټي لوټ سوي دي روان دی. افغان پوځیان وای زکه د ملکی خلکو په دغه کورونه کې زغروال ټانګونه کوي د دې په خبرې چې پر نورو لارو وسلوالو طالبانو مینونه ځای پر ځای کړی دي. دا سیمه چې موږ پکې روانو کیر شپه تر درنې جګړې وروسته وسلوالو طالبانو خوش کړي او ترې تیښته کړي خو مرچلې لا هم پاتې دي. یو افغان سرتیری راته د تیر شپې د جګړې د سترګو لیدلې حال داسې ویلي
او دا ګرد د خلکو کورونه دی بس دینه د خلکو کورونه سرایونه ګوري ټولی خراب کړي بس دا ګوره د خلکو سرای دغه کیس سوری بس لیدا خزه وګوره دا او دلته پټو د دې ځینان داخ کول مخپل ټنګونه پر اوز غلول شوبل پر اوز غلول دې ځکه یو نه پرم پاتې او نور څه راکیټ او سکل شیان هم پاتې وو زاین نه وغورځول دی وتشتیده.
د افغان پوز دغه عملیات له تیرو 4 ورځو راهیسې د دغه ولایت مرکز ترینکوټ ښار شمال ختیځ طرف ته په 2 کیلومترۍ کې د وسلوالو د ځپلو په مخه پیل سوي دي. ځایي چارواکي وایي په دغه عملیاتو کې ګڼې سیمې د وسلوالو له منګولو راخلاصې کړي او لسګونه وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبل اړولې. دغه ځایي چارواکي وایي د یادو عملیاتو پر مهال یو افغان سرتیری هم وژل سوی او 4 تنه نور ټپیان دي. په دغه ولایت کې د څلرمی پلې لیوا کومندان ډګروال رحمت شاه کیمتی د جګړې پر لومړی کرښه ازادي راډیو ته داسې وویل.
دغه منطقه چې فعلاً زموږ عملیات پکې اجرا کوو په نوم د سولا کفتر خانه او ازرګي په استقامت کې دوام لري. په روانو عملیاتو کې تخمینا 2000 کورونا د ملکی خلکو کورونا موږ دغه ساحه د مخالفینو څخه پکه کړې ده. او دغه سیمه کې چې تاسو راغلي او ډېرې لاسته راوړنې لرو، مثلا د سلو نه زیات مخالفینو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
ښاغلی کیمکی وای دغلته ځکه عملیات رو روان کړي د ده په خبرې چې وسلوال طالبان د ملکی خلکو څخه د سپر په توګه کار اخلي او په لویو لارو کې ماینونه ځای پر ځای کوي. نوموړي وای یا د عملیات به تر هغو روان وي تر څو چې د ارزګان ولایت مرکز ترینکوټ او چوری ولسوالۍ ترمنځ لویه لاره نه وي خلاصه کړې. وسلوالو طالبانو تر اوسه د افغان چارواکو د دغه ادعاو او د عملیاتو په اړه رسنۍ ته څه نه دي ویلي. د یادونې وړ ده چې د یادو عملیاتو له کبله سلګونه کورنۍ هم د خپلو سیمو بې ځایه شوي دي او زیات شمېر یې اوس تر شنه آسمان لاندې شپې او ورځې تېروي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، د ارزګان ولایت مرکز ترینکوټ، د سولي سیمه، د جګړې لومړۍ کرښه.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغان سوداګرو پر وړاندې د تاجکستان له لورې له څو ورځو راپدې خوا د سرحد د تړل کېدو په اړه د دې هیواد له چارواکو سره خبرې اترې روانې دي. د دې وزارتوان شکیب مستغنی د شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا لاره یو طرفه تړل شوې ده او دلیل یې د تاجک مسؤلانو لخوا تخنیکي ستونزې یادې شوې دي. په همدې حال کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه له دواړو هیوادونو غواړي چې د افغان سوداګرو د میلیونونو افغانیو د زیان د مخنیوي په هدف د غلا پرانیزی. نور حال ل اکرام الله اکرام څخه ورو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغان سوداګرو په وړاندې د تاجکستان د سرحد تړل کېدو په اړه له تاجکستاني چارواکو سره خبرې کوي. د دې وزارت وایي شکیب مستغنی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د تاجکستاني مسؤلینو د اقدام د تخنیکی ستونزو لامل دی او د دې هیواد چارواکو ژمنه کړې چې ډیر ژر به د لار د افغان سوداګرو په وړاندې خلاص کړي.
خوشبختانه
دلیل دی وی لنیک مرغه د تاجکستان لوري چې کوم دلیل یاد شوی دی او تخنیکی ستونزه ده د لنډ مودې لپاره د تاجکستان لخوا د غلار د افغان سوداګریزو مالونو پر وړاندې تړل شوی. هغه هیواد ژمنه کړی چې ډیر ژر به دغه ستونزه حل کړي او په دوشنبه خار کې د افغانستان سفارت دغه مسله جدي تعقیبوي او موږ هیله لرو چې دغه سرحد ژر تر ژره د افغانستان د سوداګریزو مالونو پر مخ پرانیستل شي. سلور ورځې وړاندې د کندوز، تخار او بدخشان چارواکو ویلي وو چې تاجکستان د هغه افغانانو په وړاندې چې غواړي د هیواد ته سفر وکړي د خپل هیواد دروازې تړلې، خو د سوداګریزو توکو د صادراتو او وارداتو په وړاندې کومه ستونزه نه ده موجوده. اوس افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د تاجکستان په مرکز دوشنبه ښار کې افغان سفارت دا مسله جدي تعقیبوي او د دواړو هیوادونو د ګمرکونو مسؤلین په سیمه کې د تخنیکی ستونزو د حل هڅه کوي. د افغانستان په شمال کې پراته درې ولایتونه کندوز، تخار او بدخشان له یاد هیواد سره 1206 کیلومتره سرحد لري، خو تاجکستاني چارواکو ویلي چې د مخدره موادو قاچاقبران له همدې لارې په ګټې اخیستنې مخدره مواد تاجکستان ته قاچاق کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې ویان یا مودین پسرلی وای اوس چې د افغان سوداګرو په وړاندې د تاجکستان دروازې تړلې لامل افغان سوداګرو ته میلیونونه افغانۍ زیان اوخته دي.
دغه سره لاره د افغانستان د تجارت او ترانزیت لپاره ډیره مهمه ده. زموږ غوښتنه د دواړو حکومتونو څخه دا ده چې باید دغه لارې په خلاصیدا کې مرسته وکړي. تجارت او ترانزیت په هر وخت او په هر شرایطو کې او په هر زمان کې امکان لري. موږ غیر سیاسي او غیر امنیتي خلک یو.
خغلی پسرلی افغان او تاجکستاني چارواکو غوښتنه کوي چې ژر د افغان سوداګرو په وړاندې دا ستونزه پای ته ورسوي. نوموړی ټینګار کوي چې دا لار د افغان سوداګرو لپاره ډیره مهمه ده او په وینای همداسې تړلې پاتې شي نو نه یوازې افغان سوداګر او د افغانستان خصوصي سکتور ته زیان ورسیږي، بلکې لامل به یو شمېر ګاونډي ملکونه هم زیانمن شي.
واسی ما کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دې اقومي جوړښتونو رجوندې کوچې د کوم جوړښتونو لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
سلام دې زار یا لایون کې چې دا خاص مو ورته خسته نسونه نسمره ولا ودی ته کالی کولای سو پچی شه کو
تغاسبین درګر دلګی شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ او اوس هم له فرشتې جلال زیز خورو چې د نړۍ مطبوعاتو خپرونې لوستې دي او د افغانستان په اړه یې د ځینو مقالو مهمې برخې راټولې کړي.
تر درې سوه زیاتو افغانو ماشومانو ته چې اکثر پکې تر پنځو کلونو زیات عمر لري د زندان هغه خونه کور دی چې میندې یې پکې اوسېږي. دا له افغانستانه د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د یوې نوې مقالې سرلیک دی چې د ننګرهار د ښځینه زندان په اړه خبرې پکې شوې دي. د مقالې لیکوال راد نورلاند په زندان کې د هغو ماشومانو له منځه چې له خپلو زنداني میندو سره اوسي له نه کلن ذاکر الله سره خبرې کړې دي. د راد نورلاند په لیکنه د ننګرهار زندان د ښځو په برخه کې درې څلوېښت کوچنیان له خپلو زنداني میندو سره اوسي او په دې ماشومانو کې لږ تر لږه پنځه ویشت تنه ښوونځي ته د تګ په عمر برابر دي. ذاکر الله هم د ښوونځي د تګ دی. یوه بله ماشومه مینه نومیږي چې یولس کلنه ده. مینه د شیرینګولي په نوم د هغې ښځې لور ده چې د زنجیرۍ قتلونو په جرم په عمر قید محکومه سوې ده. شیرینګولي اجازه نه ده ورکړې چې مینه له زندانه وایستل سي او په دې ډول یې خپله ماشومه هم له آزادۍ محرومه کړې ده. د نیویارک ټایمز خبریال لیکلي ذاکر الله او مینه به د ډیرو نورو ماشومانو په څیر د خپل عمر زیاته برخه په زندان کې تیره کړي. سره له دې چې شای داسې زیات ماشومان د تک بل ځای نه لري، خو په عمومي ډول هغوی په افغانستان کې د داسې یو سیستم قربانیان دي چې مجرمانو ته اجازه ورکوي چې د خپلو ماشومانو د برخلیک پریکړه وکړي. نیویارک ټایمز څو ورځې وړاندې د افغانستان د زندانونو یوه سروې وکړه او پکې معلومه شوه چې درې سوه درې دېرش ماشومان له خپلو میندو سره په زندانونو کې پراته دي. په هغوی کې لږ تر لږه یو سلو درې تنه د پنځو کلونو څخه زیات عمر لري چې د بې سرپرسته ماشومانو لپاره ځانګړو پالنځایونو ته د لېږدول کېدو په شرایطو برابر دي. واشنگتن پوسټ په یوه مقاله کې چې پاملا کانستبل او سید صلاح الدین لیکلي، په هلمند کې د مخدره موادو پر لابراتوارونو د امریکا د پوځ وروسته یو هوایي حمله تکتنه کړې ده. په مقاله کې د یو شمېر کورنیو او بهرنیو کارپوهانو نظرونه اخیستل شوي او لیکل شوي چې زیات کسان له دې چې پر لابراتوارونو په حملو کې ملکي وګړو ته زیان نه دی رسیدلی خوشاله دي، خو په دې کې شک لري چې دا عملیات به د مخدره موادو پر تجارت یا د وسلوالو طالبانو پر مالي سرچینو زیات اغیز وکړي. د هغوی په باور د افغانستان په شپاړس کلنه جګړه کې د مخدره موادو کښت او قاچاق دومره پرمختللی چې شایي د بدلون راوستل به ډېر اسان نه وي. په اخر کې د مقالې لیکوالانو په پاکستان کې د افغانستان د پخواني ډیپلومات احمد سعیدی نظر اخیستی دی چې وایي د امریکا د ستراتیژۍ لپاره کوچنی هدف ټاکل سوی، کوچنی ماهی هر څوک نیولی سي، هغوی باید غټ کبان نهنګان ونیسي، یعنی د مخدره موادو په لویو قاچاقبرانو پسې باید ولاړ سي او سترې مافیایي کړۍ باید له منځه یوسي.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورئ. ازادي رادیو په اف ام سل اشاره پنځه سبا په کابل لوی ښارونو کې په صفه ډول واورئ. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي دا چې پاکستان د تورستانو له ملاتړ څخه د لاسه اخیستلو پر ځای له امریکا سره د تقابل لپاره روسیې او ځینو نورو هیوادونو سره اړیکې ښې کړي، نو ښایي د امریکایي چارواکو وروستۍ توندې څرګندونې له همدې امله وي. د امریکا مرسیال ولسمشر په باګرام کې د جمعې په شپه پر پاکستان انتقادونه وکړل او په سخته لهجه د هیواد ته خبرداری ورکړ چې نور نشي کولای تر روسي ډلو ته پناه ورکړي. زمونږ همکار محمد حدیث پردیس د سیاسي چارو له کارپو قدرت الله زواک سره پر همدې مسأله خبرې کړې دي.
دغه د مایک پینس سفر او همدارنګه د المان د بارنوي چارو وزیر او د دفاع وزیر خپل تراتک دغه ټول یو موضوع څرګندوي چې سیمه مخ په بدلېدو ده، وضعیت سیمه کې او د دې بدلون یو ځانګړنه ده چې هغه په راتلونکي کې به پاکستان هغه رول پای درلوده نه وی لري. اوس نو دا زموږ پورې مربوطېږي چې موږ به څونه له دې نه استفاده کولی شو له دې بدلونونو نه او د افغانستان د امنیت لپاره له دې نه په
بله زوک صاحب د امریکای د ولسمشر مرسیال همدارز ویلی چې نور د ترهګرو روزل چې د دوب خبره په پاکستان په خاوره کې کیږي دا د منلو خبره نه ده او دا باید ژر تر ژره د غلړۍ متوقفه شي. بل انتخاب څه کېدی شي چې دوی دې وکړي شي چې پاکستان عملاً مجبور کې دی ته چې په دې برخه کې عملی اقدامات وکړي؟
پرته له کوم شک چې د ترامپ لور اتاک سره هغه پالیسۍ چې پخوانی ولسمشرانو د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشرانو درلودل په هغو کې ځینې بدلونونه راغلل. پخوا به له پاکستان سره د یو دوست او د یو ملګري هېواد پایس باندې چلند کېده، له پاکستان سره نظامي مرسته کېدله، له پاکستان سره په امنیتي برخو کې په نړیواله کچه باندې مرستې کېدلې، همدارنګه اقتصادي مرستې اوسره کېدلې له پاکستان سره. د ټرمپ له راتګ سره دغه موقف د امریکا د متحده ایالاتونو تغییر وموند، او دا تغییر د ورځ په ورځ د پاکستان په توان باندې ورو ورو تویږي. وروسته له دې چې پاکستان خپلو هغو خپل بهرني سیاست ته همدارنګه په سیمه کې د بې ثباتۍ هغه سیاستونه چې دی لري هغه یې ګوښه نه کړل، او همدارنګه یې له روسیې او نو له روسیې سره هم چې اړیکې پراخه کړلې، بالاخره امریکا متحده ایالاتونه دې نتیجې ته ورسېدل چې اقتصادي بندیزونه او همدارنګه هغه نور تهدیدونه چې وو له هغو نتیجه نه ده ورکړې. بنا صراحت سره اوس دغه موضوع یادی، او زه فکر کوم راتلونکی ګام به دی که چېرې پاکستان خپلو دغو کړنو ته ادامه ورکړي، دغه د هغه کړنې چې هغه سیمه او نړۍ بې ثباته کوي په روسي لحاظ باندې دغو کړنو ته ادامه ورکړي، دا لرې نه بولم چې د پاکستان د تجدید لپاره د اقدام.
نو څه فکر کوئ چې په سیمه کې له دغو هیوادونو سره د پاکستان اړیکو ته په کتو او دا چې په دې وروستیو کې دغه اړیکې لا پسې ښې کړي دي، څومره د دې امکان شته چې امریکا متحده ایالات دی وکړی شي د فشار له طریقه پاکستان دې ته اړ کړي چې د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په برخه کې رښتینی اقدامات وکړي؟
ګوري پرته له کومه شکه چې دا هیوادونه شي موږ نمونه واخیستل، دوی په یو ډول نه یو ډول باندې د امریکا متحده ایالاتونو ګټو سره ځان نه غواړي چې مخامخ شي، نه چین او نه روسیا او نه هم بریتانیا او نه هم ځینې نور هیوادونه چې اوس مهال شاید پاکستان سره ښې اړیکې ولري. او په دې کې موږ شک نشته چې دغه هیوادونه له پاکستان نه که کومه استفاده هم کوي، دغه ابزاري استفاده ده د وسیلې په توګه استفاده ځینې کوي. خپلې اړیکې دوی نه غواړي چې د پاکستان پر سر له امریکا متحده ایالاتونو سره خراب شي.
پر پاکستان د امریکا فشارونه او پاکستان ته د امریکایي مقاماتو د ورستۍ ګوت سندونو او خبرداریو په اړه مو د سیاسي چارو د کارپو قدرت الله زواک سرګندونې ووریدې.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دا کریسمس په درشل کې په بیت لحم خرګوټ کې د فلسطینی ترس کوونکو اسرائیلیانو اسرائیلی ځواکونو ترمنځ بیا شخړې تازه شوې دي. دا شخړې په داسې وخت کې شوې چې د بیت المقدس په اړه د امریکا د ولسمشر له اعلان وروسته په سیمه کې د تاوتریخوالي تازه څپه پورته شوې ده. سالم محمد صالح په رپورټ لري.
دینی فلسطینیان چې د سانتا کلاوز یا بابا نوبل کالی پتن کړی و له اسرائیلی ځواکونو سره په شخړه واوښتل. شخړه د شنبې په ورځ د لویدیځ غاړې په بیت اللحم شارګي کې وسوه چې د حضرت عیسی علیه السلام د زوکړې د سیمې له کبله یې درناوی کیږي. اعتراض کوونکو د فلسطین بیرغونه له ځانونو سره لیږدول، شعارونه یې ورکول او لاسي زنګونه یې کړنګول. د اسرائیل ځواکونو د اعتراض کوونکو د تیتو پرک کولو لپاره اوښکې بهونکي ګاز وکارول. د بیت اللحم پیښه د هغو اعتراضونو لړۍ ګڼل کیږي چې د بیت المقدس په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ تر اعلان وروسته پیل سوي دي. ښاغلي ټرمپ د رواني میلادي میاشتې په لومړیو کې بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه اعلان کړ او ویې ویل چې له تل ابیب څخه به د امریکا سفارت دغه لرغوني ښار ته ولیږدول سي. په وروستوي کې د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس په پاریس کې د فرانسې له ولسمشر امانویل ماکرون سره تر کتنې وروسته وویل نور به د منځني ختیځ په باب د امریکا د سولې هیڅ کوم پلان ونه مني. په بیت اللحم کې د فلسطیني اعتراض کوونکو او اسرائیلي ځواکونو ترمنځ تر دغو شخړو دوې ورځې مخکې د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلۍ کې 128 هیوادونو د بیت المقدس په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د تازه اعلان په مخالفت کې رای ورکړې. د فلسطیني ادارې د مشر محمود عباس ویان د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلۍ کې د غرای اچونه د فلسطین لپاره یو بریا وبلله، خو په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي نیکی هیلی عمومي اسمبلۍ ته په وینا کې وویل د امریکا به دا ورځ په یاد وي، د غرای اچونه به د ملګرو ملتونو او هغو هیوادونو په وړاندې چې په ملګرو ملتونو کې یې د هغې په خبره د امریکا بې احترامي وکړه، د امریکا پر چلند اغیز وکړي. بلخوا د اسرائیل صدراعظم بنیامین نتانیاهو د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلۍ کې د غرای اچونه رد کړه او ویې ویل چې دی به یې ونه مني. هغه د بیت المقدس په تړاو د امریکا د ولسمشر د دریځ له کبله د هغه مننه وکړه.
عدالت او له فساد سره مبارزه د ازادي راډیو نوې خبرونه په ژوندۍ بڼه هر یک شنبه له درې تر څلور بجو د اړیکو شمیره 0999 40 45 40 0992 25 55.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د خپرونې په دوهمه برخه کې تاند څانګې او حقیقت څه دی ونیس پروګرامونه اورېدلی شئ، خو اوس 3:30 شوي دي. پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته. د افغان حکومت اجرایی ریاست وای عبدالله عبدالله به نن په وروستیو تحولاتو او د مسئلو د سپیناوي لپاره وینا وکړي. د افغانستان د ولسی جرګې رئیس د پاکستان او ترکیې د پارلمانونو له مشرانو سره په درې اړخیزه غونډه کې چې په پاکستان کې جوړیږي ګډون کوي. د پکتیکا ولایت په څو ولسوالیو کې هغه پوځي عملیات چلو سره مخکې پیل شوي او پای ته رسیدل، او چارواکي دا ردوي چې ګواکې په ګیانې ولسوالۍ کې په عملیاتو کې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د هند پوځ وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ لانجمنه سیمه کشمیر کې د پاکستاني ځواکونو په ډزو کې 4 هندي سرتیري وژل شوي دي. زرګونو اسرائیلیانو پرون په مرکز تل ابیب کې په یو لاریون کې د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د استعفا غوښتنه وکړه. مزر چانو نتنیاهو تورن کړی دی چې په مالی فساد کې ښکیل دی. او په فلیپین کې یو استوایی توپان او د مځکې ښویدنې په پیښو کې لسګونه کسان مړه شوي دي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
نفر چې اور اخلي خپل لمن نه اخلي اول پیره دې ما اول چې شوقي او دم او دم وي وه مې
ما لازم او دې به او اخم چې اخوان په بل کې بس مغه چې و مې وکه چې اوس سره اخته است.
دا د هغه دوه ځوانانو خبرې دي چې په نشي توکو اخته شوي، خو پښتنه دا ده چې دوی او د دوی په سیر نور په زرګون ځوانان څنګه په مخدره توکو وخته کیږي. په دې خبرونه کې غواړو په همدې موضوع خبرې وکړو او تاسې ته درخیو چې په کومو ځایونو او کومو خلکو سره په ناستې ځوانان په نشې توکو وخته کیدای شي، تر څو ځوانان له داسې ځایونو او خلکو ځان وساتي. دا خبرونه چې همایون هیواد جوړه کړې ده، زه ناجیه ساپه یې وړاندې کوم. له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت د ارقامو له مخې 3 میلیونه کسان په افغانستان کې په نشه یي توکو روږدي دي، چې یوه لویه برخه یې ځوانان جوړوي. د دې وزارت د خپرو شویو شمیرو له مخې کال په کال د نشه یي توکو استعمالونکي ډیریږي. په 2015 میلادي کال کې 940,000 کسان په مخدره توکو اخته وو. په 2016 کال کې د غشمیره 1.6 میلیونه کسانو ته ورسیده، او اوس له 3 میلیونه ډیر کسان مخدره توکي استعمالوي. په افغانستان کې د نشه یي توکو کار د توکو ته بېدریغه او داسې کمپاین چې ګنې ذهن مو آراموي، له نشه یي ملګرو سره ناسته، د شوق او فیشن په خاطر د نشه یي توکو استعمال او ډیر نور عوامل سبب شوي چې ځوانان په نشه یي توکو روږدي شي. خو پوښتنه دا ده چې د کثافاتو په ډیرانونو او د پلونو لاندې ناست ښکلي ځوانان څنګه لومړی په نشه یي توکو اخته کیږي او څنګه خپل ژوند بربادوي. زموږ همکار همایون هیواد د کابل په یو شمیر سیمو کې ګرځېدلی او له روږدو ځوانانو سره یې په همدې اړه مرکې کړي.
درنوریدونکو د کابل په ډیرو سیمو کې هغه ک د سین په غاړه وی ک د سین په منځ کې وی ک د پلونو لاندې وی یا هم داسې ځایونو کې چې کثافات پکې پراته وی، حالته ډیر ځوانان راټول شوي او مخدره توکي استعمالوي. موږ په دې خبرونه کې غواړو له دغو ځوانانو سره په دې اړه خبرې وکړو چې لومړی ځل چیرته او څنګه په نشه یي توکو اخته شول، چې بیا بل اخر نتیجه دغه شو چې دوی په یو ډیر بد وضعیت کې اوس په داسې ځایونو کې چې
دوی لشان سره مناسب نه دی هلته ناستی او مخدره توکي استعمالوي. وړاندې یو کس چې یو کونج ته ناسته وضعیت هم ښه نه دی ډېر ورزو له هغه سره غواړو خبرې وکړو چې لومړی ځل څنګه په نشه یي توکو اخته شو او چېرته یې دغه نشه یي توکي پیدا کړل او اوس یې حالت څنګه دی. درنو اوریدونکو دا اوس له داسې یو ځوان سره ولاړ یو چې دی دغه نشه یي توکي استعمالوي. له ده سره به وغږېږو. دی نه غواړي خپل نوم راته واخلي، خو پوښتنه به ترې وکړو چې څنګه او په کوم ځای کې په لومړي ځل مخدره توکي استعمال کړل.
اوله پیرد یم، اوله چې شوقي او دم و دم مې وه همېسر له خبرې هغه کوم نفر سره چې ما دم و هغه تشویق کړم چې دا کې لیوال مې و هغه خپله بس هغه په ده خاطر باندې زه پیرا واړولم چې د هغه خپل هغه عمل پیسې به ورسره نه وي. په دې خاطر یې زه پیرا واستم چې د هغې عمل بس ما سره مفته و پوه شو. دغه ډېر وخته پورې لکه دغه دوه درې ورځې کېږي چې هغې سره ما خپل لین دین قطع کړی او عمل مې کم کړی او غواړم چې انشاءالله تعالی آینده یې بیخي خوشې کړم.
ستا په باور ځوانان باید له کومو ځایونو او کومو خلکو څخه ځان وساتي چې په نشه یي توکو اخته نه شي؟
ځوانان یې بس هغه خلکو نه ځان وساتي چې په کورو په کلي کې چې پوهېږي لوچک ده، غل ده، عملي ده. نو چې دغه چرس هم وهي که نه، نو باید هغه سره هم کېنن پوه شوې. بې ځایه خلکو سره دې نه کېني، بې ځایه خلکو سره دې نه ګرځي چې عملي کېږي مثال خبرې نوم هم بدېږي په یو بله لاره باندې همغه کېږي. نو بې ځایه خلکو سره باید کېنن پوه شوې. په دې چې دغه خلک اور اخلي که نه، دغه د خپلې لمن نه اخلي، خپل یار نه اخلي، خپل دوست نه اخلي، نو په دغه لاره کې تشویقي او دم هم نیم دم پرې ووهي. نو بعد د هغه نه چې کله پکې اخته سي بس بیا په خیمانه چې دا درسره هم پرېږدم، په کومه لاره یې پرېږدم مثال خبرې کلي کې بې اعتباره شي، مور او پلار ته بې اعتباره شي، انډیوالانو ته بې اعتباره شي، څوک د لس روپۍ اعتبار پرې نه کوي، وایي دا مالي ده پولري ده. نو هر ځوان ته دا پکار ده چې دا ډېر مردار عمل ده او بس ځان ترې وساتي ځوانانو پوه شوې.
او اخیری وعده خو دې دا ده چې ته به یې پرېږدې؟
انشاءالله تعالی دا مې د خدای سره وعده ده، هغه آینده تصمیم چې ما کوم ده له خیره سره شي، دغه وظیفې ده له خیره سره شم، زه نور نه وهم.
زما نوم نور رحمان دی، پخوا د راډیو تلویزیون سندرغاړم. پیغام مې ځوانان ته دا دی، بس کړی نه شي بس کړی ځوانانو، چې ځوانان وي وطن څوک اباد وینا ځوانان، که د چارو صورت په کار وې ځوانانو، بس کړی نه شي بس کړی ځوانانو، زما د واورې دانې شي دنه کوي نا ځوانانو.
نوم راته ووایه.
نوم خلیل الله ده.
په لومړي ځل څنګه په مخدره توکو اخته شوې؟
والله اول ځل همدغسې راغلم چې ومې لیده دغسې ډله خلک ناست یم، دغه مواد والا پوه شي کېناستم، زه ورسره پوه شم لازه یو دود به ووهم چې را خوامې په بله کې، بس همغه چې ومې وهه چې تر اوسه ورسره اخته یاست.
ته چې کله راغلې دلته د دې خلکو حالت دې ولید، مثال دوی په داسې ځای کې ناست و، جامې وضعیت یې ښه نه و، نو بیا ولې دې دغه لاره انتخاب کړه چې ته هم له دوی سره کېنې او دغسې شې؟
ما بله چاره ونه لیده زیاتې پوه شل، همدغه لاره په ده ما انتخاب کړ.
خپله اوس پښیمانه یې چې دغه نشه یي توکي دې استعمال کړي دي که نه؟
دا خپل روزګار چې وینم پوه شل، بېخي له سره سره پوه شل، له ځوان نه پوه شل، بېزاره یم.
دا د نشه یي توکو د لاسه
خامخا یو د په ما پرېښوده، په هغه کې شبخانه کې خټه جوړ سلم، نه میاشتې مې پرېښوده، بس بېکارۍ له وجې بېرته په همدغه راو. په ده چې سړی پوه شي دغه عمل پرېږدي او مصروفیت ولري، په هغه مصروفیت چې اخته شي ګله پرېښودای شي. دا شاید داسې یو مدا شاید چې وارې په زه به کېښوده چې پکې بېکاره یې، بیا خوش سره همدغه چې منډې وهي او چې کار ولري، بیا دغه اندېښنه یې دغه شي اندېښنه یې سره دې ورکېږي، کېدای شي له ځینه دې ووځي. اما دغه بېکاري چې دا پوه شوې ټول یو اندېښنه بېکاري دی او اندېښنه دا ده.
نور ځوانانو ته د پیغام څه دی چې هغوی له دغو نشه یي توکو ځان لرې وساتي؟
والله دا خو ښه کار نه ده، زه خو د غواړم چې دغه څه چې ځوانان دي دغه عمل پرېږدي، دا عمل پوه شوې مسلمان لپاره اسلام اسلام لپاره چې خشه نه ده په دې چې پوښه انسانیت نه له دغه پوښه شلاپن نه ویل کوي دا د څه عمل د څه پوښه مخه ګوشه ناشته ځان ټول دنیا پوښه څه په بل شي باز یې مخه خپل غم کې ډوبه ای ورو غم هم ده سره نه دا دغه شی او پیل ده زه تی ساغل ته مړه یم پلوت یم ګوره ګوره دلته چې ته پوښه لې نشونه لري زه تی رمغه مړې قصه کوم نه دا دغه شی او مزدا خو یې غلې خواص لري
الله پاک دې ښکا
ګور ودا
درنوریدونکو دلته یو مور هم ولاړه ده راځي لدی سره هم خبري وکړو ک لومړی خپل نوم راته وایي او دا چې څنګه دلته راغلی
اسم ما بی بی عائشه ولادت غلام نبی
زمونږ بی بی عائشه د غلام نبی لوریم د خپل زوی لیدلو ته راغلیم په هوټل کې می کباب واخیست لستونی می تیر نشو اولاد دی څنګه وکړم زوی می دلته نشي توکي څخوي د اسکار وو ل خپل قومندان سره جګړه وکړه بیا په پولی چرخی کې بندي شو همالته په زندان کې په نشو روپ دی شو هر وخت په سیراځم بیا یې می پیسې ورکوم چې وختان دي جوړ کړه کلی دی واغونده خو چې کلی واغوندی بیرته دلته راشي
موس کلی خلک می پوشه پاسه می جامي
خا زوی مو چې نشي تو کې استعمالوي کدار ته وای چې د کور وضعیت مو څنګه ده
می خې دي روزګاری خانه خراب
دي د کور وضعیت مو خراب دی زړه می بخیل غمونو ډک دی د څو ورځې کېږي چې مور می هم مړه شوې ده ډیره خفایم لېبي خو دی الک تزله خورم لبلې خو به کورې ته زبرېګم بيخي مجبند تاریخ دی ما خو له خدای داسې اولاد نه وغوښتای ما دوی په ډیر زحمت لوی کړل کور په کور می کار کړای چې دوی غاټ کړم خو چې غاټ شول اخر دې سرحد ته ورسېدل
الله دوی خو نه کلوګل مې نه به سرحد رسیدو خو
درنو اوریدونکو د دغه مور لسترګوخ کې را روان دي او هغه هم د خپل زوی په خاطر چې نشې توکي استعمالوي دا نوري خبرې نشي کولای خو موږ د هیل لرو چې د دې زوی خشي چې د دې په سیر بیا هیڅ کله بل مور د خپل زوی لپاره ونه جاړي او بل هیڅ ځوان په دغه نشې توک وخت نشي
لکه څنګه چې مو په خبرونه کې واوریدل په نشو ډیر اخته شوی ځوانان د نشي ملګرو ناسم چاپیریال ناپوهی او په دې خاطر چې د نشو خوند وګوري د غوتو کوته مخه کړی و خو څنګه کې د شي چې ځوانان له دغه سي خلکو او چاپیریال څخه ځان لري وساتي راځي د دوو ځوانانو خبري واورو
نوم یونس د تخلص تنویر کوم تر ټولو اهم لاره دغه چې خپل غم دی په داسې کاذبه خوشحالي باندې نه غلطي یو انسان کچیرته ار ډول مشکل سره مخامخ کیږي نو هغه دي ځان مصروف وساتي او تر ټولو خمه مصروفیت چې دی هغه د کتاب مطالعه ده او کڅوک د کتابونو سره دغه رابطه ټینګ کړي نو زبوري مچ هغه به د غشانو څخه ډیر لری وي
نو مې عبدالحق سلام زوی دی خو خبره خدا ده چې سړی هغه ملګری هو پیژنې چې یو پنې شو باندې روغتي دي او بل هغه خلک چې کله دی وکتل چې تشویق کوي کنه هغه ملګری چې ورو یاره یو ورځ باندې اس خبره نه ده په یو لګي باندې نو څه خبره ده دغه سیم ملګرو نه ورو ورو فاصله ونیسي بل هغه چې په خپل بدن شو باندې روغتي دي او همیشه نشه کوي بل هغه ملګرو چې دی خپل دغه کار نه وی کړی خو مګر د نشو غوري کوي خلکو ته دی غو صفه تونه ورته کوي چې پلان یې نشا کړی و بل هغه سندرو چې دغه د مستی او د نشو د هیګنې صفاتونه پکې راغلي وي لغه سندرو هم ځان وساتي
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې
حقیقت څه دی
د ولسی جرګې غړو د افغانستان د ملي امنیت شورا د هغې پریکړې پر وړاندې خبرګون ښودلی چې له مخې د کابل ګارنیزون له تیر یوې اونۍ راهیسې په کابل ښار کې د غیر قانوني وسلو او د تورو ښیښو د موټرو د درولو کمپین پیل کړی دی د حیرانتیا خبره خو دا ده چې د ولسی جرګې د غړو لخوا دا غبرګون په داسې حال کې ښودل شوی دی چې په وار وار سره د ولسی جرګې همدغو غړو د کابل ښار امنیتي چارواکي خپلو غونډو ته وربللي او د غیر قانوني وسلو او تورو ښیښو موټرو پر موجودیت یې ورسره خپلې اندېښنې شریکې کړي دي که څه هم د ملي شورا یو اساسي دنده د قانون جوړول دي، خو ډیر کله لیدل شوی دي چې د ملي شورا غړو قانون مات کړی او آن د عامه نظم د ګډوډولو سبب ګرځېدلی دي. حقیقت څه دی؟ د دې ونې خپرونه مو همدې مسلې ته ځانګړې کړې او د خپرونې میلمه مو د ولسي جرګې لومړی مرستیال همایون همایون دی.
بلوای کې د قانون په عملي کېدو باندې او په دې کې د پارلمان رول او همدارنګه ځینې دعوی دا موجود دي چې په یو په ځینو برخو کې د پارلمان غړي خپل قانون ماتوي.
شکر اخ حقیقت کې قانون د دې لپاره وځي کیږي چې انسانانو ته سہولت راشي او په عین زمان کې باید په ټولو اتباعو نه په یکسان یا په یو شکل باندې تدبیر شي. نه رئیس جمهور ما فوق ته قانون دی، نه وزیر ما فوق ته قانون دی، او نه هم وکیل ما فوق ته قانون دی. دا چې درې ګونه قواوې په خپل منځ کې قانون اساسي او نور نافذه قوانین ټول نقضوي، بیا د دې په خاطر چې د خلکو په اسانو کې یو قوا خ راشي، یعنی خ فکر د دې په مورد کې وشي او د بل قوی په مورد کې بد فکر وشي، نو دا درې واړه قواوې کوشش کوي چې دا ګند په یو بل باندې ورواچي. الان چې درې واړه قواوې پاتې راغلي دي د قانون په تطبیق کې، بل خصوص حکومت په تیر بیا دغه حکومت د نامشروع حکومت چې همدا اوس پراس کې ښاغلی غنی او ښاغلی ډاکټر صاحب عبدالله دی، څومره چې قوانین د دوی په موجودیت کې نقص شوي دي، زه فکر نه کوم چې د افغانستان په ټول تاریخ کې به دومره قوانین نقص شوي وي لکه دوی چې نقص کوي.
یعنی دا دلیل جوړېدلی شي که چیرته وزیر یا بل لوړ پوړی چارواکي قانون مات کړي، د پارلمان وکیلان د قانون باید مات کړي.
ګوره ما خپل مرکه کې څو ورځې مخکې ویل چې زه یم ماتوم دا قانون د دې په خاطر چې رئیس جمهور یم ماته، وزیر یم ماته. زما اصلي پیام اولس ته یا حکومت ته دا و چې کله چې په راس د حکومت کې قانون نه تطبیق کیږي، نو لاندې خود به خود ټول د دوی نه دا زده کړه کوي او قانون په ځان نه عملي کوي. ما په خپل مرکه کې دا ویل دي، بیا هم د تاسو د لارې تکراروم، کچیر ته خاغلی غنی په ځان باندې قوانین تطبیق نکي، کچیر ته خاغلی عبدالله په ځان باندې قوانین تطبیق نکي، کچیر ته وزیران په ځان باندې دا قوانین تطبیق نکي، په اول قدم کې به قانون زنقزوم. رئیس جمهور دیکتاتورانه شکل باندې د ولسی جرګې ټول مساوبې نقضوي، د افغانستان نور نافذه قوانین نقص کړی دي، اساسي قانون نقص کړی دي. په عین زمان کې د کورنۍ خغله اجمل غنی چې په خپل ذات کې هیڅ نه و وابستګي په د افغانستان په حکومت یا په درګونو کوو په سینې لري، هغه کینی په وزیرانو شورا کې او وزیرانو شورا کې په جلسات مختوري چې دا د افغانستان
مشخص موضوع ته خغل مامین صاحب د خلکو اداوي چې کوم دي هغه یوازې موږ د غنن کوم باسې کو د پارلمان پر ځکه پارلمان هغه ځای دی چې دوی خپل قانون جوړي. دوی ته ډیر انتقادونه هم دغه دي چې په نسبت د نور وړخونو نه په پارلمان کې خپل وکیلان انساسي دغه ځواب موږ د ټول وکیلانو د اداري هیئت په اساس ولي باندې ووسی. د خلکو ډیر انتقاد په وکیلانو باندې دا چې په مختلفو برخو کې امیش ته پردوی قانون مات کړی دی مطلق
حق دی. سوال بیا پدې کې دی، ولسی جرګه زکه ډیر د سوال لاندې راځي چې د ولس سره په ارتباط کې زیات شمیر وکیلان دي، د وکیلانو روزمره رفت و آمد د ولس سره د دوی ټول هغه غیر قانوني کړنې چې کوي هغه ولس ویني. د شک نشته چې مقننه قوا یا وکیلان قوانین نقضوي.
حکومت نور ارګانونه کې څوک د قانون نه سرغړونه کې لوړپوړي جنرالان چې دغه زندان ته ولېګل
لکه فرض وکړ څوک
د وزارت داخلي یو ریپورت ورکړل چې په لزګونو جنرالان چې دغه د فساد او د مختلفو تورونو باندې حکومت څارنوالي ته معرفي
نو که څارنوالي ته معرفي کړي د خزم منایس د ماوین اول د ولسی جرګې جګ شوم رئیس د پارلمان او د دارنشا رئیس په معرفي کړل څارنوالي ته، ولې متاسفانه چې هغه حکومت دی چې برخورد سیاسي کوي او نه معرفي کوي. که چېرته د سي پټیره کې ما د یو سلو شلو میلیون ډالر قرارداد په وزارت دفاع کې چې پغې کې لوی فساد وو ما یې مخنیوي وکړ. د هغې پر سر باندې دا جنرالان مونږ معرفي کړي دي سرنوالۍ ته او بالاخره بندیان شوي دي. په دې کې د یوې قوې اجراءات نه دي چې دا اجراءات
حکومت وایي دوی دپاره تر ټولو لوی خنډ چې خنډ ګرځېدلی شي او د دوی دغه پروسه ټکنۍ کولی شي هغه پارلمان دی، ځکه د دغې وروستۍ مصوبې په وړاندې یوازې وکیلان ودرېدل، نور څوک نه دي ولاړ.
ګوره وکیلان د دې په خاطر درېږي چې وکیلان ناتوانه دي، وکیلان باندې ښه تطبیق کیږي، ولی هغه څوک چې تطبیقوونکي دي، فرض وکړه زه تاسو ته ووایم چې رئیس د امنیت ملي یواری لطف کوي د دوی د موټرو شیشې وګوري چې سپینې دي که تورې دي، یواری وګوري د دوی پلیټونه چې آیا دغه پلیټونه د دغه موټر سره مطابقت کوي. هیڅوک نشته چې دا کنټرول وکړي. ما بار بار ویلي دي مشکوک افراد او اشخاص د رئیس د امنیت ملي د ستانګزي په کور کې ما لیدلی دي، هغه اشخاص او افراد چې حکومت ګرد پسې ګرځي چې چیرته باید ونیسي، ولی هیڅوک نه نیول کیږي.
د دغه پاره چې قانون په ټولو باندې عملي شي، لارې هم دغه ده چې باید وکیلان مخالفت وکړي د مصوبې، کنه دا لاره ده چې په پارلمان کې دغه موضوع باز شي، د یو بل اړخ نه بیرته حکومت فشار راوړي تر څو په ټولو عملي کړي.
موږ دوه رقمه فشارونه لرو، یو مثبت یو منفي. مثبت هغه فشارونه دي چې موږ بار بار د حکومت نه غوښتنه کوو چې د ولسي جرګې مصوبې ته احترام وکړي، تطبیق یې کړي، اجرایه کارونه ستاسو په غاړه دي، باید اجراءات وکړي. کله چې نه کوي، اول ما وویل چې زه به په تورو شو موټرو کې ګرځم، پروام د هیچا نه ساتم، تر څو پورې دغه زما مرکه یا دغه زما د شیشو د موټرو شیشې وي چې بالاخره راووتل او نن اجراءات روان دي. دا منفي جهاتو چې موږ ورکړو. بیا هم وایم چې ښاغلی غنی اساسي قانون نقضوي، زه به د ده نه دوه چنده پورته نقضوم. چې ښاغلی عبدالله اساسي قانون نفذه قوانین نقضوي، موږ به یې هم نقضوو. دا د دې په خاطر چې تر څو یو لویه ګډوډي راشي، اولس را پاسیږي، هم د مقننه قوه په مقابل کې، هم د حکومت په مقابل کې، هم د قضایه قوه په مقابل کې، بالاخره دغه غیر قانوني اجراءات چې د ترسره
کېږي. یعنی فکر کوي چې د اولس په راپورتولو او ګډوډۍ کې د نظام ګټه ده؟
ګورئ، مونږ اولس د دې په خاطر راجګوو چې قانون تطبیق شي.
خو په تیرو کې خدای تجربه ثابته کړې ده، کله چې دغه د ولس راپورته کیږي او ډلې ټپلې جوړېږي او ګډوډۍ رامنځته کیږي، تاوان نظام او ملک ته زیات پاتې شي.
نو بیا د ولس ویده شي، لکه دا ویده چې دی دغه رقم دی ویده وي، بیا د ولس غوښتنه نه کوي، نه د وکیلانو نه غوښتنه کوي، نه د حکومت نه غوښتنه کوي، نه د قضایي قوې په فساد باندې سترګې پټي. بیا دا پټي دی کې قرار یې کده ویده سي، هیڅ مشکلات نشته، افغانستان جوړ تیار دی، مشکل نه لري.
د ډیرو خلکو انتقاد هم دغه وو چې او هغه مشخصا د ولسي جرګې ځینې وکیلانو پورې چې د یو وکیل څو موټر په یو پلیټ باندې دي، دا یې تاسو معنی؟
معقوله ده د یو وکیل د ډیر زیات موټر په یو پلیټ باندې دي، ولی دغه حکومت دی چې د مقننه قوې لپاره حتی پلیټ نشي تیاروي.
خو د دوی تعداد به تنه زیات، غوښتنه به تنه زیات وي.
خو که چېرته پلیټ ورکړل شوی وي، زه فکر کوم زه وکیل یم، بیا د یو مقننه قوې معاون یم، اول به ما دا پلیټونه درلوده.
اند اوس چې کوم پلیټونه دي، ټول جالي دي؟
ټول جالي دي. اکثریت خپل د پولیسو په صفو کې په وزارت داخله کې اکثریت موټرونه پلیټ نه لري، په قضایه قوه کې اکثریت موټرونه پلیټ نه لري. یعنی د قانون د تطبیق په خاطر باندې کله کله غیر قانوني کارونه هم سبب د دې ګرځي چې قانون تطبیق
شي. موږ یوازې باس نن چې د پارلمان په اړه دي، تاسو یوازې نه لارم دا ورته ګوري چې ته په نورو ارګانونو کې قانون ماتونه کیږي، باید وکیلان دې مو کې.
زه د څه فکر کوم چې هغه قوه چې اجرایه قوه ده او په قوانینو باندې باید اجراءات وکړي او قانون باید تطبیق کړي، کله چې نه تطبیق کوي دا ګډوډي اوتومات درې وړو قواو تنځي. یعنی فرض وکړئ موږ یو قانون تصویب کړل، کله چې اجراءات په دې قوانینو باندې نه کېږي، د دې قوانینو ګټه څه؟ هیڅوک نه غواړي چې حقایق ووایي، ټول د دې نه تشویش او ویره لري چې موږ باید خپله قوه پاکه وګڼو، بله قوه باندې دا ګند ور واچو. نه، زه تاسو ته په ډاګه وایلی شم چې هم په ولسي جرګه کې خلاف د قوانینو اکثریت وکیلان کارونه کوي، هم په مقننه قوه کې، هم په قضایه کې.
د قانون د عملي کېدلو برخه کې ستاسو نظر څه دی؟ حل لارې څه ده؟
زه وایم چې تفکیک د قواو باید مراعات شي. درې واړې قواوې چې څوک چې قانون تصویبوي، مقننه قوه، قانون چې کله تصویب کړي، جمهور باید دې ته په ډېر درناوي سره وګوري، تطبیق ته ولېږي، توشیح کړي. قوانین چې موږ ورلېږو هغه باید توشیح شي. اجرایه قوه باید مطلق تطبیق د قانون وکړي، او قضایه قوه په خپلو کارو کې باید استقلالیت ولري او د هیچا د فشار لاندې نه وي. په هیڅ صورت قانون تطبیق کیږي. وکیل نه ټانک لري نه توپ لري نه مزریدار لري چې وکیل باندې قانون تطبیق نشي.
همزین وکیلان سره څوک چې تورې شیشه ګرځي هغه سقيله سلام شته ده.
هغه سقيله سلام چې شته خپل دغه رئیس جمهور ورکړی ده. تاسو تر سي دغه درې څلور پنځو کسانو هغه زور ور وکیلان
تاسو وکنه هم دغه چې به دغه سقيله سلام فني ټوله شي.
تابي خبره ده. زت څلور کال په ولسی جرګه کې په ټاکسي کې راغله. ولې بل اخره پوه شوم چې دغه وطن دغه هیواد دغه حکومت دغه رئیس جمهور دا هغه اشخاص او افراد ته څوک چې په ځان باندې قانون تطبیقوي دیږي عزت قدر د سرقت نه د ورسره. یعنی زه د څه فکر کوم ما دا بار بار وایلی دي
ما سبق د پارلمان د غړو د ولسمشر ترمن چې کوم ټکر مسیل دغه جدا مسله ده. زمون نن فوکس چې څومره و پام دی باندې چې هغه څه چې د وکیلانو خونه کیږي هغه د ورسته پښتنې په توګه کم دغه راتصاب شي چې خلکو ته څنګه ډاډ ورکول شي ځکه خلکو سره لوی تشویش هم دغه دی چې خلک زیاته ویره چې لري د موټرو د کاتارونو چې لوړ سقيله سره ور سره دي ټول شوشو موټرې ور سره دي چې هغه په دې اکثره چې دي د پارلمان غړي دي خلکو ته څنګه ډاډ ورکول شي ترڅو خلکو سره دغه
ویره ولا ولا دا خبرته او چې د اکثره چې دي پارلمان غړي دي
دخل کو ډیر انتقاد شوه دی کولیتونه کې دی اندغه موټر
د کوم سروې دی واجب تاسو وای یعنی چیرته د سروې سوي ده چې اولس ډیر به باور په مقننه قوا باندې دی
اېدا یو شمیر خلکو مرکې چې هغه رسنیو سره کوي دا کوم مرکو په اساس
تاسو د یو خلکو اشخاص او افراد چې په قضایي قوا کې دوسیه لري تاسو د دوی نه پوښتنه کړئ چې په څومره فساد موجود دی په قضایي قوا کې
په نور ورګانو کې خلکو شکایتونه شته د فساد پر شته مونږ یوازې فوکس دي نن
مرکه
پارلمان
باندې
مرکه هم دغه دي خپل وکیلان چې هغه قانون جوړي دوی ولې قانون سرغړونه
مونږ ته نه جوړون کیو تطبیقون کی اجرایی قوا ده کله چې زه قانون جوړوم اجرایی قوا یې ځان نه تطبیقي او په نورې نه تطبیقي
هغه خو تطبیق په خاطر باندې تاسو ته د مصوبه کافی را لګلې ده د ابلاغیه چې واده ګارنیزون
او څوره دغه ابلاغیه دوی په ټول دي
د لاسو کالو په خاطر باندې را لګلې ده.
یعنی څوره تاسو فکر کوئ چې دغه د شو پاکونه په کابل په ولایت کې روانه ای آیا دا قانون ته نه په کابل کې باید تطبیق شي په ټول ولایت کې زکه
مونږ د دغه مسایل د موټرو د سقيله وصلو د ګرځولو خطر شته په دې خار کې د نامنې د خلکو ذهنیت به ګډوډولو کې تاثیرات کوي ساس په نظر
زه فکر کوم چې نه زه فکر کوم چې اولس ویده دی اولس دا شان نه ویني اولس تنه ویني خپل وکیل اولس خزای خو په مورد کې هیڅ نو نظریات نه لري ویر لري او اولس د حکومت په مورد کې تشویش لري او ویر لري که اولس د حکومت په مورد کې جګ سی کوم خبره وکي باندې کیږي ولې زه بیا هم تکرار وایل شم که د اولس زما مرکه خوخیږي او کني خوخیږي زه د اولس د خوشحالي په خاطر مرکه نه کوم زه د وطن د جوړولو په خاطر مرکه کوم که چیرته رئیس جمهور قانون نقضوي د دنه په پاول قدم کې زورته د نقض د قانون ته ولاړو ولیکه چیرته د قانون عزت کوي د اساسي قانون عزت کوي د نور نفوذ قوانینو عزت کوي د منګ د ولسی جرګې د مساوبو عزت کوي مونږ به په ځان سر په سلوک تطبیق کوو.
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو تاسو د ولسی جرګې لومړي مرستيال همین مرکه واوریده چې وای د زکه قانون ماتوي چې خپل جمهور رئیس قانون ته درناوی نه لري او د همدې قانون ماتونې لارې غواړي پر ولسمشر فشار راوړي چې قانون په ټولو یو شان عملي کړي. دا شان خاغله همین ټینګار کوي چې د ملي امنیت ترسته مصوبه پر ځان نه عملي کوي دا چې اجرایی قوه به دا مصوبه پر ټولو عملي کړي او کڅنګ پر روان کمپاین کې به ثابت شي.
سرو لمبو دا غر غرو دا شور نا دی خبر سرو لمبو دا غر غرو دا شور نا دی خبر دا څوک چې جنگ غواړي د جنگل زور نا دی خبر لاد گودر غرور کی یادوی زما بچی لاد گودر مورو رکی یادوی دوی پا گودر لگی دلی اورن دی خبر دا سوک چی جنگ غوڑی دا جنگل زورن لمبو دغر غرو شور ندی خبر دسرو لمبو کور دوران